همکارم اجملن میزبان شما هستم. خیلی خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. تمدا د پلازمینه په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایا پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. دوستانو، ستړي مشې، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه اجمل هند هرکلی کوم. په خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبر وکړو. تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چاته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سکل د واوري لومړني ورخته خوښ دي، وایي له دې سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوي، خو بلخوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لرې پرتې ولسوالۍ هر کال د واوري د ورېدو سره بندېږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د شمی په سړی هوا کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل: دی وایي په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي، څوک پوښتنه نه کوي، کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. دا مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګله کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نور هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل:
مخکې له دې چې افغان ملت کله لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي، د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد له بهر هم دوی تمرینات درلودل. انشاءالله چې د ختم توالي سره لوبډله تللې ده، موږ به بریو چې افغان ملت کله لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنه ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوز دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوز په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مشر و چې امریکایي بهرنی ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي ټلویزیون د حشد شعبي د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي، په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنه. بیا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته اشاره باندې دا څرګندونه کړې. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکي ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکي ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي، په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدراعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تېر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخ ونیوله. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا کابل په شمول په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت دوام لري او اټکل کېږي چې د نن ورځې تر پایه به هم دوام وکړي. د واورې که له یوې خوا د خلکو خوښي را زیاته کړې ده او په ځانګړې توګه په کابل کې د هوا د ککړتیا د کموالي سبب شوي، خو په ګڼو سیمو کې لارې بندې کړي دي او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت او وزارت د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري، په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ آزادې رادیو سره د سولې د خبرو په اړه څرګندونه کړي. تفصیل به یې درسره شریک کړو. آزادې رادیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو له ډلې تر ډلبندۍ وروسته 2,106 نوي معتبر ګڼل شوي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د ایران د قدس ځواک یو پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. په دې اړه چې څه نوي معلومات راغلي هغه به درسره شریک کړو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی مه هیروئ. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمېنې په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو ورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک.
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تګ راتګ لارې هم بندې وي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوې وه، خو له نیکمرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږۍ وتوانېدلو د لارې خلاص کړو. د قنق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول، خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږۍ د لارې هم پرانستلې.
وسایط باز شد.
شغلی عزیزی زیاته کړی چې احتمال لري دا ورشتونه جنوبی، جنوب لویدیځ او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو ته هم وغځیږي. په دې ورستیو کې د کابل د هوا ککړوالی ډیر سوی او خلک یې له تنفسي ناروغیو سره مخامخ کړي ول. که څه هم د کابل اوسیدونکو د سش کال د واوري لمړني ورشته خوښ ول او ویل چې د ورشتونو د کابل د هوا ککړتیا راکمه کړه، خو بلخوا د ورشتونو د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخامخ کوي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وایي چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. شغلی عظیمي وویل په هیواد کې 9,000 بې ځایه سوي کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست عوادیسی بدخشان
به موقع مواد په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي. له والي او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وي چې له شیوې څخه راکډه سوي وي. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه، خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ورولېږو، ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډنی دي خو هیله لرو دولت پام وکړي. د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي، خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عملي کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږه غلاساده یی راډیو ناوړی په کابل کې د امریکا سفارت وې د سولې خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. د سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي د راکمول او فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمولو ته غاړه کېږدي، امریکا به له دې ډلې سره خپلې خبرې له سره پیل کړي، خو افغان حکومت بیا د بشپړ اوربن ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیسی پاړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربن اساسي شرط یاد کړی، خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربن ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي، امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي، امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي، خو افغان حکومت د تاوتریخوالي راکمول او د اوربن ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نوي منل شوي، افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریس کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه وایي، اوربن د یو اصل په توګه ومني، د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړوند زموږ سوال ته ځواب ورکړ شي، او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړوند چې پاکستان سره لري
په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پای ته ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو ته د رسیدلې یو سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو له ډلې تر ډلبندۍ وروسته 2,140 نوي معتبر ګڼل شوي. دا سند ښیي چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم نږدې 1,000 شکایتونه بېدباره شمېرل شوي. امید زهیر ملی پاړه رپورټ لري.
ازادي راډیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوې سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندۍ وروسته 3,304 شکایتونه بیا اعتبار کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 شکایتونو له ډلې د کمیسیون 2,196 معتبر شمیرلې دي. که څه هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3,305 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم چې نږدې 3,000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2,818 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ ګلبدین حکمتیار کوي نږدې 15,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2,485 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شویو شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند ښیي چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2,203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د بااعتباره شکایتونو شمیر 2,201 ښودل شوی دی. او په درېیمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1,203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوي دي. خو خوست، غور، دایکندي، هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوي دي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ په معتبرو شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2,900 ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2,615 او ټاکنیزې تخطۍ بیا 1,219 ښودل شوي دي. په دې سند کې همدارول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی ده چې شمیر یې 6,290 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږو ورځو خپله پریکړه وکړي، خو یوه اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانېږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
دوی باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې د دې کارونو په ولایت کې رسول کېږي. او دوم، داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پوهېږم چې شکایتونه خو کله چې پایلې اعلانېږي باید ډېری د پایلو په اړه باندې وي. داسې په دې کې کوم جرایم نغښتې دي یا شامل دي، په کې تصویر د اسنادو ده په آراو په امارو کې فاقه اوستل دي، نو هغه خامخا جرمي حالت لري. د هغو څېړنه هم وخت نیسي که چېرته دا جرایم بیا راجع کېږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بیا لږ اوږده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خو دا چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه، تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شجو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان په بیلابیلو برخو کې له خطر سره مخ دي چې له دې جملې د 3 میلیونو ژوند د اندېښنې وړ دی. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له افغان حکومت نه غواړي چې د ماشومانو د حقونو ملاتړ وکړي. خان محمد سیند په دې اړه تفصیل لري.
6 میلیونه افغان ماشومان د بېوزلیو، ناامنیو او ناخوالو اصلي قربانیان. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق سره په یوې ګډه ناسته کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ما ارقامی که داریم 6 میلیون طفل سخت در معرض خطر.
د هغوش میر لمخه چې لروی 6 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. د ماشومان د ملاتړ قانون پلی کېدل کولای شي مرسته وکړي چې دغه ماشومان څنګه وژغورو، خو له بده مرغه د خلکو ځینو استادو دغه قانون اثر کړی دی.
لبلې خوا لزده کړونه د 200,000 ماشومانو بې برخې کېدل بل اندېښنه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال ورته اشاره کوي. سرور دانش د ولسی جرګې لاستازی غواړي چې د ماشومانو د ملاتړ قانون ډیر ژر تصویب کړي.
مطمئن یم او امیدوارم چې به خیر وکړي. مدر شورای ملي هم
یو ځل بیا په ولسی جرګه کې د خلکو لاستازو غواړم او انتظار ترې کوم ملي شورا دغه قانون تصویب کړي. د اختلاف وړ ډیر ټکي پکې نشته. زه ډاډمن یم چې دغه قانون به تصویب شي.
په خاطر دی د یونیسف مندلو خودلی چې 2019 میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره ناوړه کال و. اوس د دغه بنسټ استازی بانو شایما سنگ گوپتا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي.
دغه توافقنامه زموږ ژمنې بیا تازه کوي. زموږ لومړیتوبونه باید منسجم او د ماشومانو نه د ګټې اخیستنې د مخنیوي د دوی د حقونو او ملاتړ په خاطر زموږ هڅې پیاوړې شي. موږ د ماشومانو د حقونو ملاتړ کوو او دا کار مو په لومړیتوبونو کې دی.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د کار او ټولنیزو او عدلي وزارتونه باید د قانون پر سر د ولسي جرګې د غړو د اختلاف په پلمه د ماشومانو د ملاتړ له مسؤلیته تېښته ونه کړي.
کل وزارتونه خپل نیمګړتیا باید په استازو خلاصه نه کړي. قانون نافذ دی او که د ترسره کولو لپاره څلری کولی شي له نافذه قانون څخه استفاده وکړي. په دې شرط چې د کار لپاره انګیزه موجوده وي موږ هڅه کوو ډیر ژر تقنیني فرمان تصویب شي.
د ماشومانو د ملاتړ د قانون تصویبېدل په ولسي جرګه کې په یو جنجالي بحث بدل شوی. حال دا چې ځینې استازي دغه قانون تصویب شوی ګڼي او ځینې په قانون کې د ماشوم د قانوني عمر پر سر د نظر اختلاف لري. له دې سره سره کوم پروګرام چې یونیسف او افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ په خاطر په پام کې نیولی او تر 2021 کال پورې به پلی شي د ماشومانو حقونه او له دوی نه د ګټې اخیستنې مخنیوی پکې شامل دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سی. آزادی رادیو ټکی کام.
دوستان اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
د اوربند په اړه ضد او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولی. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خپاره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځ وایي تر هغو چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدي د دوی لخوا به هدف ګرځول کېږي. ورځپاڼه لیکي یو نظر دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړي، خو یو شمېر نور سیمه ییز قمانداران بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلی چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کښېني او اوربند ته غاړه کېږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره خبرې کړې. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونې په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو په تلفات مقاله لیکلی. د خبرونه په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی شمېره ده. هیل خبرونه په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لدې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمېر د راکمولو په اړه فکر کوي. هیل خبرونه لیکلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېرې په اړه ولسمشر ترامپ او کانګرس په میاشتو مخالفت پاللای. د خبرونه په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي ترامپ ته څو واره خبرداري ورکړي چې طالبان لا هم د یو غواخ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتیری راوېستل شي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وشل شو. د ایران او امریکا ترمنځ سربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قمندان مرګ تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد په هوایي ډګر کې پرتو و موټر وشو. له دې برید وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پاوز په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پاوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وشلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس واک مشر و چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د هشت شعبي د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي، په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قمندان ابو مهدي المهندس هم وشل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وشل کېدل تایید کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون د سپای پاسداران د سرچینو له قوله ویلي چې دا کسان هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو برید کې وشل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دې برید کې د لبنان د حزب الله د ملیشو د وسلوالو لږ تر لږه یو غړی هم وشل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې ایران ملاتړ کوي ویلي وو د دې ګروپ پنځه غړي او دوه مهم میلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر په سیمه کې د دوی پر موټرو په هوایي برید کې وشل شوي. سلیمانی د قدس ځواک مشري کوله. دا د ایران د سپای پاسداران ځواک بهرنی مټ دی. دا ځواک د امریکا لخوا بهرنی ترهګر سازمان بلل شوی. د دې برید رپورټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ په عراق کې د دواړو لورو د اقداماتو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې. د دسمبر په 1 د ایران پلو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د دې سفارت ودانۍ ته ننوتل. تر دې مخکې امریکا په بغداد، په عراق او سوریه کې د ایران پلو شیعه ملیشو پر څو اهدافو بریدونه کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه پارلمان لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه د پنځشنبه په ورځ تصویب کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوندې د پارلمان اکثریت جوړوي، تیره میاشت ویلي و چې د لیبیا صدر اعظم د دغو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې وه. فریبا ظاهر د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځشنبه په ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنله چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې: دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشرۍ د 1440 شمېرې وړاندیز پر اساس راوتلی دی. د رایو شمېر 509 و چې 325 موافق او 104 اتیا مخالف رایې دي. دغه ترکی ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کېږي او د حکومت تر څنګ به درېږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خواخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هافتر د وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه هیواد ته د ترکی سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې دغه تړون تر لاسلیک وروسته سوې چې د انقره او ترابلس ترمنځ سوي دی، او د همدې تړون له مخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې داسې اندېښنې هم شته چې ګواکې د ترکی ځواکونو په ورتګ سره به په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکی ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیې د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. دا هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمینه برابروي. د ترکیې د پارلمان تر پرونی پریکړې سمدستي وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغنده او پر نړیوالې ټولنې نیږه وکړ چې پر وړاندې غبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرحې مخالفین وایي دا اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیې ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیې د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولی سي ترکیې ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب سي. د ترکیې حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیه کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیه په وینا دواړو مشرانو د سیمه ییزو موضوعاتو د حوالې لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکی سیال ته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې په تیرو څو اونیو کې وروسته لا غزور واخیست چې خلیفه هافتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او وروستۍ جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسه او روسیا د خلیفه هافتر لخوا د اعلان شوي حکومت ملاتړ دي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي.
Der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل دوستانو وسم یو ور بیا پامو کوي د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته تمدا چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخ د نن ورځې تر پایم دوام وکړي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو ځاني زیانونه نه درلودل. نوموړي زیاته کړه د دغو ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی، خو له یو شمېر ولایتونو ورکړل شوي رپورټونه وایي چې دا واورو پرله پسې ورخت په ګڼو سیمو کې په ځانګړې توګه بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکندي، بامیان او غور کې لری پرتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قمندان مارک تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارکس پر ویلي و ایران او یا د دې هیواد نیابتي ځواکونه ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډېرو بریدونو پلان ولري. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې که په دې اړه کافي ګواښونه ترلاسه کړي نو متحده ایالات به د هغه پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو امریکایي پوځیان او خلک خوندي کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وصیت کړکې چې نبي دارو خانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته په اشاره دا خبره کړې ده. دوستانو د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شي. وسم مخکې له دې چې ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی درته وړاندې کړو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د پیژندل شوي کومیډین آصف جلالي جنازه پرون کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د یو وړمه ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د کورنۍ وایي آصف جلالي د زړه د سکتې له امله د کابل په یو خصوصي روغتون کې ساه ورکړې. خاطر پردیس په اړه جزئیات لري.
د آصف جلالي د جنازې مراسم د چې تیر ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، نن د کابل په عیدګاه کې د سلګونو فرهنګیانو او د مینهوالو په برخې اخیستنې د جنازې مراسم ترسره او وروسته په شاده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جلالي مشر زوی احمد بلال رسنوی سره په غریو نیول انداز د خپل پلار د مړینې کیسه داسې کوي.
پدرم خو یو شخصیت بزرگ بود. دیگه برش متاسف هستیم که ته کادم دیگه چون دی افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نامشه نگاه کنیم خو یک چیزی اگر نمیشه.
دیویز ما پلار یه استر شخصیت با. اگر دست هر شو خوابو بجی بی چه مونگ تیو ویل زیوی دی کیگم. کلا چه ویده شو دو ساعت و روست موچه کلا لمخی چخورت کمپل لرکده نخوزیده. کلا چه مو داکتر تیور داکترانو ویل چه دو ساعت وران دیه دو زرد گراف سفر شوائی دی.
دو ساعت یک ساعت رایی چی عملی قلبی سر شامده بود. امو اخفاوت کده بود. دیه چی بردیم شف خانه گفته بود. دو ساعت پیش گراف قلبش چی چی رفته بود.
د محمد آصف جلالي د جنازې مراسم ته د نوموړي هم مسلکان او همکاران هم راغلي. دوی د ښاغلي جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره یو ستر ځای بولي. لایق سره ابراهیم عابد رسنوی ته وویل
ولازما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتو نمایش نامو څانګې ته راغی ما ته ویلي اثر صاحب په دې مې واره رانغله. مور ته ویلي نشو لوبولی تراژید نفسونه نشو لوبولی ځکه تا میک سیرې داسې ده چې که ته هم ژاړې نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وایي یو ورځ داسې نقش درته ولوبومه داسې تراژید نقش چې ته به د زړه نه را اوبه ژاړې. تېره ورځ چې مې دی چپرکټ په سر باندې ولیده خپل نقش کې داسې ننوتو چې غږ یې هم
ولا د جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي ډیر ډیر کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او د کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلی زه فکر نه کوم چې بیا جلالی غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالی د مړینې په اړه د ډاډګرین پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوسته او د ټولنې په جوړښت کې زیار ایسته. 250 کلن آصف جلالی د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و. ښاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې رول ولوباوه. وروسته د میرک په نوم په فلم کې کار وکړ او دغه شانې سلګونه تمثیلي پارچې وړاندې کړې. وروسته په څو بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو کې هم دنده اجرا کړې او د بیلابیلو تفریحي خپرونو پروډیوسر او چلوونکی پاتې شو. اوس مهال د افغانستان په نوم خصوصي ټلویزیون سره د تفریح خپرونو د چلوونکي په توګه کار کوي خو مرګ پرې نه خوت او د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. له نوموړي شپږ اولادونه پاتې شول چې څلورې هلکان او دوه نجونې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
سلام، یو ځل بیا د نیمه نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د هغه ناسم فکر په اړه ده چې له مخې طلاق شوی ښځې سره واده کول ناسم کار او شرم ګڼل کیږي. آیا د طلاق شوی میرمنې سره واده کول اختیا هم تیروتنه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغله زنانه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی، اکثره مطلقې وې او اکثره کونډې ښځې وې.
کچیرې تاسو ته دغه ډول وړاندیز وشي تاسو به څه جواب ولرئ؟
زما شخصا هم دا نظر دی، زه هم غواړم چې داسې مشکل ماته نه پیښېږي. نه د کورنۍ خو له خوا څخه هیڅوک ماته پیغور نه راکوي چې تا ولې له یو کونډې ښځې سره واده کړی دی یا د یو طلاق شوې ښځې سره.
شریعت او اسلام څه وایي؟ آیا د دغه ډول نکاح ملاتړ کوي که یې خندي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور واورو.
خزه په افغاني ټولنه کې له پیدایښت نه تر زوکړې پیغلتوب او آن تر زړښته له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په کورنۍ او ټولنه کې د خپل خپلوانو او خلکو له خوا دوه ګونه چلند ورسره کیږي، خو دغه چلند د هغو ښځو په وړاندې ډیر جدي دی چې د مختلفو عواملو له کبله یې خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی وي او د کونډې یا طلاق شوي په نامه یاد شي. دا ډول ښځې چې اکثره ماشومان هم لري د بې سرپرستۍ او تریخ ژوند د تیرولو سره سره ځان د پلارګنۍ یا خسرګنۍ د اوږو بار ګڼي او هڅه کوي چې ځان ته یو مناسب کار پیدا کړي او د مالي طرفه په ځان بسیا شي. خو دوی تل هڅه کوي چې په ټولنه کې دا راز پټ وساتي چې دوی ګواکې طلاق شوي دي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې طلاق شوي ښځې ته په ښه سترګه نه کتل کیږي او کیدای شي دا یوه بله ستونزه ورته راولاړه کړي. د دغو اندونو په پام کې نیولو سره دا جوتیږي چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې یوازې ژوند کول له ستونزو ډک دی، خو که چیرته دغه ښځې د چا سره واده کول غواړي او مقابل لوری هم په دې واده راضي دی نو څه به وشي؟ فرشته یوه 15 کلنه ښځه ده چې وایي